شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. ایران په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR هم د کډوالو ایستنې دا بهیر بېساری بللی، ویلي د روان زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا استخباراتي سرچینو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې میاشتې د جګړې په ترڅ کې د ایران د ولسمشر ټپي کېدل تایید کړي دي. مخکې د ایران دولتي خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی و. ویل شوي چې حمله کوونکي نه یوازې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو له پټې غونډې خبر و، بلکې په دې اړه یې هم معلومات لرل چې هغوی له کومې لارې د غونډې له ځایه وځي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دو استخباراتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د ټپي کېدو خبرونه رښتیا دي. د امریکا سی بی ایس شبکې د پنجشنبې په ماښام راپور ورکړ چې دو امریکایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي د ایران د رسنیو راپورونه چې پزشکیان د اسرائیل د بمبارۍ له امله ټپي شوی حقیقت لري. د فارس او ایرنا دولتي خبري اژانسونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې دا پیښه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په څلور مورز رامسته شوې. دوی ویلي د ملي امنیت د عالی شورا پټه ناسته چې د جوزا په شپږویشتمه د دوشنبه په ورځ د تهران په یو خوندي ځای کې روانه وه، د اسرائیل له لوري بمباري شوه او ولسمشر پزشکیان له غونډې په بیړه د وتلو په مهال برسیرن ټپي شو. پزشکیان دوی ونه مخکې په یو مرکه کې امریکایي ژورنالیست ټاکر کالسن ته ویلي و چې اسرائیل غوښتل دی ووژني خو ناکام شول. نور نیوز چې د ایران په ملي امنیت شورا پورې تړاو لري ویلي دغه ناسته په یو شدیدن ساتل شوي ځای کې ترسره کېده، خو حتی اضطراري لارې هم په نښه شوي وې چې دا شی برید کوونکي د وتلو د لارو په اړه هم معلومات لرل. د برید له امله ځینې نور چارواکي هم له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د برید ویډیو چې د چټګر په باقری مینه کې اخیستل شوی ډیر شمیر خلکو کتلې ده. وروسته دولتي تلویزیون همغه ویډیو د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په نوم خبره کړې وه. تر اوسه اسرائیلي چارواکو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پیشه که رشتیا وی شی چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي قدرت دومره ډیر دی چې د ایران تر ټولو پټي امنیتي ناستې هم وشتلې شي او دا د تهران د امنیتي کړیو لپاره یو لوی خبرداري بلل کی شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بشری استوګنې پروګرام UN Habitat خبرداري ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د اوبو په کچه کې د پام وړ کمالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې شاوخوا 6 میلیون کابل میشتي خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي دي او اوس د څښاک او کرنې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. دوبو کچا ډیره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو لوک مخ سره مخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډیرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کو دي، باندې نه چې اوبه خرڅېږي، ټنکرونه اوبه اخلو او ډیر احتیاط یې خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډیر اړین دي. یو این هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت باید چې اتونه عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه د نور، لکه د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتېدنې او د اقلیم د بدلون له امله 10 متره راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6مه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډیروالی، دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو په سوشبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورستې موضوع. نن د جولای 13مه نړیوال د نلسن منډیلا د زیګون ورځ لمانځي. د نژادي توپیر او تبعیض پر ضد مبارزې منډیلا د نوبل د سولې تر جایزې ورسو. منډیلا د دې مبارزې په خاطر نه یوازې په جنوبي افریقا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یوه پیژندل شوې څیره وه. سنا کاکر د موضوع تفصیل اوروي.
منډیلا څوک وه؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي نلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاچا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې یې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبي افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خسته. دای خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبي افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نلسن منډیلا د جنوبي افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبي افریقا د حقوق په ولسمشر 1999 تر 1999 زیږدیز کال پورې د افریقا د ملي کانګري ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بې وزلۍ او ویډز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1903 کال د جولای په 13مه زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 15مه وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایت صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بښونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی، افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابرۍ مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان، افغان ښځې او نجونې نن په هماغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام، په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي
او په صورت جمعي ګام بردارن.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یو نیم بشپاس راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 شلمه ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسیږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکي چې دي دوی سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه مده شم دروزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومکو کې باید کومکونو سره وکړي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او بربادي او په دې باندې د هر څه اسخلا چې را به چرګان تاغلی دی ماجر نماشام ګول نه لري. زما د دوه ورونو سره پښتنه ده، باید دوه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاری ده او خلک ډوډۍ نه لري. دې چې دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر منوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني تر نوسته کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنی ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي به سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ او پر د قطو لیولتیا سره ورته غوښونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای سي د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي، د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي، هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوت یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوي، تاسو خپل ځانګړتیاوي منی، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونی ومني، چیلنجونه ومني، خطرونه ومني، د هغه سره شبخت ولر سي، د هغه سره مقابله وکي، فرصتونه ترلاسه کړي، په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي. تر څنګه شکونه کموي، کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، کله چې تاسو اعتماد ولري، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکي، یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال استا، ډېر کم امکان استا چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیر لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې دغه کار یا د تصمیم پایله منفی وسی، دغه څه څخه موږ او تاسو بیر لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو، یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مراکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق له ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګه ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولای شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم دغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودل سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او شه هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپل هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ، ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای شي یعنی ډیر کم امکان شته چې هغه دی غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل ورتیاو قضاوتونو باندې په خپل ورتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودر لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل په ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ. چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو پر خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهداف د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولای شئ ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچنی اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکي، کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ دا تاسو اعتماد در زیاتوي، تاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی او لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف که اوسې بیا هم کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهداف ترلاسه کول دا نور هم د باور در پراختیا د لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ، د خپل نیمګړتیاو سره د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته، دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسو دغه ومنل برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه یا دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیت جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې ستاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله تاسو فزیکی روغتیا شو نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسې تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو غټي اول دا چې کله چې یو کاس پر خپل ځان باندې باور ولري اعتماد ولري هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني هر ډول خطر ومني د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي هر ډول ستونزې تاسو منئ د هغه سره تاسو مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلکي شپ پرمختګ وکړي او شی اړیکې رامنځته کړي او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي کوشش وکړي او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ ورکوي او پرمختګ وکړي نو دا د اعتماد د جوړولو ګټه دي نو ځکه اړین دي چې تاسو په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ په پایله کې تاسو د پیاټ ولري چې اعتماد نه وځي دا چې هغه یو احساس دی یعنی دا وځي یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی نور هم خپل ځان باندې باور رامنځته کی او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني خپل ځانګړتیاوي ومني هغه وپیژني او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او زهنی روغتیا او آرامتیا به مو همشي نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام وړ ګرځیدلی وي د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونی چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو د باور جوړولو غټې څه دي او زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ خپل هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني او همیشا کوشش وکړئ چې د خپل تیروتنو یا د خپل غلطي څخه تاسو زده کړه وکړئ په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ ستاسو ذهني روغتیا ستاسو ژوند به هم ښه وسی نو درنو زکونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو ترتلونکو درس چې بیا هم دی ویني او بلې مزرو په زړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو تاسو ټول په مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې درنو زکونکو هیله د چیرو خو جوړ وای تاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسول دی تاسو ټول ته شرغلا استوایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سره ملتیا وکړي درنه سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنی لري او څه ډول د ځواک لمانځلای شو د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو نو تاسو هم د لوست راخرنی شی بر سره ملتیا وکي او هڅه وکي چې ټول هغه لارښوونه ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کو تاسو هغه عملي کړئ ځواک هغه ځانګړتیاوي هغه مهارتونه او هغه ورتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي په هغه کې پیاوړی وي یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي خاص مهارتونه او خاص ورتیاو ته ځواک ویل کیږي مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې کم مهارت لرې کم ورتیاوي لرې دغه ټول ستاسو ځواکونه دي هر هغه مهارت هر هغه ورتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دي دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي کېدای شي چې زهنی یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي یعنی اتمی دانه ده چې دا یو فزیکی ځانګړتیا یا مهارت اوسي یا اتمی دانه ده چې هغه دی یو زهنی یا زهنی ځانګړتیا یا مهارت اوسي یعنی دغه مهارتونه دغه ځانګړتیا وي یا دغه ورتیا وي کېدای شي په هر برخه کې اوسي، کدا سی یو فزیکی مهارت اوسي، کدا سی یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیا اوسي، چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخو کې د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو ته د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کدا سی چې د ذهن ځواک وي، کدا سی مهارتونه وي، کدای سي د ستونزو د حل کولو ورتیا وي، یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول ورتیا کدای سي چې په دغه ځواک کې شامل وسی، یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه ورتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک منځنۍ ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي، مهارتونه او وړتیاوي دي، چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوي ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک منځنۍ ته. چې د ځواک منځنۍ یعنی څه؟ د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوي ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي یا هم د خپل وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمنځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوي، د هغو د مهارتونو ستاینه کوي، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمنځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمنځل نه یوازې دا چې به تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه یا هم خپل وړتیاوي لمنځي ستاینه کوي، یعنی هم دغه د ځواک لمنځنه کوي، د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوړه کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي، تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي، چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوړه کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمنځنه ده. ولې د ځواک لمنځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوي یا خپلې وړتیاوي یا هم خپل مهارتونه ولمنځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمنځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمنځي، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمنځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوي یا مهارتونه وستایئ. د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دي، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپل وړتیاوو، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي، ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا شه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شانه په حق له یوازې مثبت افکار تاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمنځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور درامسته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولای شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. د ځواک منځله بیا د انګیزې سطح هم لوړی. تاسو ته د خپل اهداف په لور باندې د خپل مخ په لور باندې د حرکت کول توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځنګړتیاوي خپل د مهارتونه یا د خپل ورتیاوي تحصیل منځي یا د هغه ستاینه کوي، کله چې دا ستایي د نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړي، دغه ځنګړتیاوي دغه مهارتونه دغه ورتیاوي تاسو وکاروي تر څو تاسو خپل هغه مخو یا اهداف ته ورسیږي. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهداف په لور حرکت وکړي. او د ځواک منځنه بیا ستاسو د شخصي ود لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوي، ځکه دا چې کله تاسو د خپل ځواکونو منځنه کوي یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي منځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپل محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړي. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستای، خپل مهارتونه وستای، او هغه مهارتونه هغه ورتیاوي که څه هم ډیر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړي او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې د موبایل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، کچیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنئ، هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان ورتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه ورتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کیدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کیدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا تاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړئ. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړئ، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه، او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوي چې تاسو لري، د هغو په حقله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دا دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوي چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستای، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم ورتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ، او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د ارتیا ور ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځونو ګټي دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوي، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولري چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ، او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ، پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوي یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري، تاسو هغه په دا کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه مثبت ورتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه ورتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نږدې دي، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوي شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي، دغه سره یا دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په حق له چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په شډه ول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل، دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکئ. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ سره دی وی نن درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر اتلونکې درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
جنان ما یادوا دس رو شوند د پاسه سر پیسوان ما یادوا چاغت کی رات وای چ جنان ما یادوا دس رو شوند د پاسه سر پیسوان ما یادوا کوئی جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا یو پلو می یار لونګین می پد بل پلو یو وړو کای دی پلو شال کا او چد پروت پزل فیاما بی بی شیرینے بی بی شیرینے جڑ گلے رباند وا چوا سر شال جوڑا نا سونا بی بی شیرینے دستا د پار میرا وڑی جڑ گلونا راواڑا وچنے راوڑی میں گلونا راواڑا
هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا اورا برابر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا